دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې موږ غرمنی خبری خبرونه ده زه اجمل انداو تایر روشان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جګړې او سولې انسټیټیوټ وایي دا زلمی خلیلزاد د سولې هڅې د ناهیلۍ په توګه په لوري روانې دي. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. عصمت ساروان په استډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به نن له پاکستاني چارواکو سره وویني. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له کاندیدانو وغوښتل چې ژر تر ژره خپل نومونه ثبت کړي او امریکا د وسلو د کنټرول یو پخوانی تړون په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل په پام کې راځي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې له اتمې پیل کړی، تر دې مخکې هند، چین او متحده عربي اماراتو ته تللی او تر پرونه هم په کابل کې و. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته اشاره وویل. که طالبان غواړي خبري وکړي ورسره خبري کوي، که جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله مندي چې طالبان سوله وکړي. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې چې وړم ورځې خبره کړه ګواښ کړی چې که امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي خبرې به پای ته ورسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هیله وښوده چې ډېر ژر به بیا له طالبانو سره خبرې وکړي، خو دقیقه نیټه یې څرګنده نه کړه. د طالبانو یوې سرچینې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سبا جمعه په اسلام آباد کې یوه غونډه پلان شوې، خو دا نه ده روښانه چې د طالبانو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو غږ کوي چې ژر تر ژره د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او په هیڅ ډول نه تبلیدیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې 50 تنو د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوم ماتیکا سوری اخیستی دی.
زمون غوښتنه له ټولو هغو کسانو څخه چې دوی غواړي په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې نوماند ورسیږي دغه ده چې دوی د دندغې میاشتې تر اخره پورې چې د یکشنبې ورځ ده د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته رسما مراجعه وکړي او ځان دې د نوماند په توګه ثبت کړي، چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدیدونکی هم نه دی.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې ده د 1998 کال د سرطان په 10مه ترسره شي. د نوملیکنې رسمي بهیر د رواني جدي میاشتې له 10مې نیټې پیل شوی، خو تر اوسه د افغان ولسمشر په ګډون چې جمهوري ریاست ته د بیا کاندیدېدو خبره کړې، ډیرو وتلو سیاسي څیرو خپل نومونه د رسمي کاندیدانو په توګه نه دي ثبت کړي. د بدخشان ولایت د 12 ولسوالیو لارې د واورو د ورېدو له کبله بندي شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سشکال واوري بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضی از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه یې زیان نه دی اړولی او موږ هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د بدخشان د والي ویان زیاتوي چې د واورو تر اورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یوه اندازه مرستې رسولي دي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنګټن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي اندری تامپسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د توغندیو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. هغې وویل له روسیې سره په پرونۍ غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هېواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی، 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږ کال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي، چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه. او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکوي. پوتین به سربیا ته په دې سفر کې د سربیا د ولسمشر په ګډون له یو شمېر چارواکو سره په لوړه سطحه خبرې وکړي. دا به د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره له 2013 کال راهیسې د پوتین 14مه کتنه وي. سربیا او روسیې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې اقتصادي، کلتوري او مذهبي اړیکو ته پراختیا ورکړې او دې اړیکو بلګراد اړ کړی چې له لویدیځو مؤسسو سره د یو ځای کېدو د هڅو تر څنګ له مسکو سره هم په اړیکو کې انډول وساتي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د سولې او جګړې انسټیټیوټ چې د افغانستان یو انسټیټیوټ دی وایي دوی په افغانستان کې د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانو هڅو ته نه هیلي دي. دا چې ولې په دې اړه به له کابله ریپورټ درته وړاندې کړو. په همدې موضوع چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته څومره هیله مندی شته دی، څومره امیدواري شته دی، دا موضوع مو د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزي له استاد پوهان ودیر صافي سره څېړو. په نورو ریپورټونو کې به واورئ چې په ننګرهار کې همدارنګه په کونړ کې خلک لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو ډلې د موجودیت او فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د هلمند دولتي مسؤلین وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. پر دې موضوعاتو سربیره نور موضوعات هم در سره شریکو. ستاسو له پیغامونه راخلو. یو کلی زرغ غونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم خپرېږي. دا د ازادي رادیو ده. لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په نن په کابل کې ویلي دي دوی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته نهیلي شوي دي او د دوی په وینا د هڅې د نهیلۍ په لور روانې دي. د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله عظیمي نن ازادي راډیو ته ویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسلو د پریکړې صلاحیت نه لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ هم خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. جزئیات باید نسیم شفق پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیزاد د هڅو چې کومې د رسول لپاره کولې زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم سوی دی تر پخوا په نسبت، او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسېږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
ښاغلی اعظمي په ابوظبي کې د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغو هڅو د کمرنګه کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همداراز مدني ټولنې او د رسنیو له مسؤلینو سره یې خبرې کړې او صلاح یې کړې چې د دولت پر مخالفو وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په هکله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله و او چې زلمی خلیلزاد پښتون کوي ان شاء الله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خواته ځي او طالبان هم د حکومت ته استاسو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف د امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلي خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلۍ په لورې روانې دي. ایا رښتیا هم داسې ده؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر سافر سره د تلیفون په تماس کې دی. پوهاند صاحب، د افغانستان حالات له نږدې څاري او له بیلابیلو اړخونو یې خبر دی. پوهاند صاحب، د موږ یو رپورټ وو، نه پوهیږم چې تاسو واوریدلی شو که نه، خو وایي چې دغه د افغانستان د سولې او جګړې په نوم کوم انسټیټیوټ دی په افغانستان کې، دوی وایي د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. زلمی خلیلزاد په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې افغانستان سیمې او ښکېلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او تر څو ورځو مخکې ورسره ډېرې هیله مندۍ تړلې وې. تاسو څه فکر کوئ، آیا هغه هیله مندۍ لا هم په زیادې و که نه؟
ډېره مننه ستاسې د پوښتنې نه پس له سلامونو د تقدیمولو نه. په دې مورد کې زه داسې ووایم چې که اوس مونږ دا نتیجهګیري وکړو د زلمی خلیلزاد د فعالیتونه چې ناهیلۍ خواته روانې دي، دا به لږ پخوا د وخته وشي، او که دا هم ووایو چې هغه بیخي موافق روان دی، دا به هم پخوا د وخته وشي. مونږ باید متوجه شو او منتظر شو چې دای دا ټول هیوادونه چې په افغانستان کې په دې منطقه کې ښکېل دي، دې سره سفرونه خپل خلاص کړي او نتیجه دی خپله مونږ ته راکړي، هم د افغانستان خلکو ته، هم امریکې ته چې رالېږلی دی، او هم جهانیانو ته چې کوم پړاوونه نور پاتې دي چې طالبانو سره سولې ته ورسېږو. آخري خبره چې پرون کړې ده په کابل کې چې که طالبان سوله غواړي سولې ته تیار یو، او که جګړه غواړي جګړې ته تیار یو. نو دې معنا دا ده چې که څوک سوله غواړي نو جګړې ته د آمادګي ونیسي. معنا یې دا ده چې فشار ضرور دی نور هم په هغو هیوادو چې په دې منطقه کې دي، او پر طالبانو هم چې دوی مجبور کړي چې مذاکراتو ته کښېني چې خبره خلاصه شي. که دا فشار که نتیجه ورکړه امید دی چې زر خبره خلاصه شي، او که فشار نتیجه ورنه کړه بیا موضوع اوږدېږي او جګړې به نور هم تودېږي.
پوهاند صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه هڅې چې په تېرو میاشتو کې کړي دي، فکر کوي هغه کسان چې د افغانستان په جګړې کې هغه لوري چې ښکېل دي له امریکا پرته، مثلا پاکستان دی، طالبان دي، د سیمې نور هیوادونه دي، څومره قانې کوونکې وي په دې برخه کې؟ آیا تاسو فکر کوئ چې توانېدلی دی د ځینو برخو دریځونه د ځینو لورو نظرونه سره نږدې کړی شي؟
تر اوسه پورې مطلقاً موافق نه دی چې دا خلک سره نږدې کړی شي. هغه وخت مونږ دې ته وایو چې توانېدلی دی چې طالبان دې ته حاضر شي، او هم به دي چې مذاکراتو ته کینو، او دا چې طالبان څه غواړي هغه دوی د خوان باید ملایزه کی او د غور لاندې ونیول شي او امریکا باید هم خپل فیصله بالاخره طالبانو ته وړاندې کی چې دوی د لخر او ایستلو د پاره خپل اجندا کې ځای ورکوي کنه نو که هغه ومنل شي امید ده چې مذاکرات پیل شي.
پوهان صاحب یو خبره چې نه پوهیږم چې د سړی دا نشي ویلی دقیق چې مذاکراتو کې د عموما د پردو تر شا دي څه خبرې کېږي څه روان دي، خو ظاهرا چې ښکاري هغه داسې ده چې ویل کېږي طالبان له امریکایي لوري غواړي چې د خپلو سرتیرو د ایستلو پر مهال ویش دې ورسره خبرې وکړي او امریکایي لوری بیا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت له استازو سره دې مخامخ او مستقیمې خبرې پیل کړي. دا سیخکاری چې دغه دواړه شرطونه یو طالبان نه مني او بل تخی امریکایان تر اوسه پورې چمتو نه یي، دغه هغه ظاهري څه دي چې د دې جریان نه یې راوځي په دې رسنیو کې؟ فکر کوي دغه دواړه مسلې د دواړو لور دپاره آیا سختې دي منلې او که نه په د عسکرو په وتلو هم خبرې کېدلی شي او طالبان باید داخلي خبرې هم وکړي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه دوی په هماغه چنو وهلو په دوران کې اخري لازو که خپل قرار لري چې هغوی هم خپل شرایط وایي او دوی هم خپل شرایط وایي، بالاخره به دا دواړه ومنل شي، هم به چې مذاکره کېږي او مهمه دا ده چې مذاکراتو ته مخالف لوری کینی، هغه چې کینی دا هیڅ کوم عیب نه لري او ضرور هم ده چې د لښکر د خارجي د ویستلو مهالویش په باره کې یو اجنډا وي او په دې اجنډا د خبرو کې باید دا موضوع شامل شي او دا به بالاخره امریکا ورسره ومني او فکر کوم طالبان هم که امریکانو سره سوله هم وکړي معنا یې دا نه ده چې افغانستان سره سوله ده، بیا نو مجبور دي چې د کابل حکومت سره کینی که هر څوک وي دوی سره هم خپلو پرېکړو ته نتیجو موافقو ته ورسېږي.
ډیر زیاته مننه پوهان صاحب. دوستانو، پوهاند ودیر صافی او چې د زلمی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه را سره خپل نظر شریکاوه. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
او سم په مکرې څو اقتصادي خبرونو ته عزیزی دروري.
د کرنې وزارت او د افغانستان لپاره د ترکیې د همکاریو د همغږۍ برخې هوکړه وکړه چې ترکیه د اسپانیا پر ځای سکر له افغانستان نه 300 کیلوګرامه زعفران پیری. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نه ترکیې ته د صادراتو د ګمرکونو د تعرفو کچه له 0.0% ته راټیټیږي تر څو د افغانستان د محصولاتو په تیره بیا د زعفرانو د صادراتو لپاره ترکیې ته زمینه برابره شي. دی وایي د دغې هوکړې پر اساس ترکیه غواړي د افغانستان د زعفرانو د پروسس بازار موندنې او صادرات لپاره پنګونه وکړي. د کرنې وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان زعفران د نړیوال لومړني کیفیت د درلودلو ترڅنګ زر رشد کرنه او تولید لري او په دې برخه کې پنګونه یې زیاتې ګټې هم لري. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت د چرم د صنعت فابریکو او د پوستکو او کلمو د اتحادیې د ستونزو لپاره غونډه وکړه. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه غونډه کې د چرم د صنعت د فابریکو د پوستکي او کلمو او بوټونو د اتحادیې پر ستونزو او د دوی د فعالیتونو لپاره پر مناسب ځایونو جوړولو بحثونه شوي دي. د دغه اعلامیې پر اساس د صنعت او سوداګرۍ وزارت د وزیرانو اقتصادي شورا ته مسؤلیت سپارل شوی چې له اقتصاد وزارت، کابل ښاروالۍ، د ښار جوړونې ریاستونو او د کابل د رازی ادارې سره په همغږۍ د پوستکي او کلمو د اتحادیې د فعالیتونو لپاره په ترخیب له اویا بګرامیو سیمو کې ځای جوړ کړي. ویل کېږي چې د پوستکو او کلمو صادرات د دغه هیواد له مهمو صادراتي توکو ګڼل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1.50 افغانۍ.
د دوستانو خبرونه مو له فیروزه عزیزین واوریدل. من تریکو زموږ غلاسته یې راډیو ناوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د وسلو کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په جنوا کې دا خبره کړې ده. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی. همدا اوس راسره په سټډیو کې ده. فریبا جانې، د امریکا متحده ایالاتو استدلال څه دی چې دا وړاندیز ولې رد کړی؟
اولن څه مننه. په ټوله کې واشنگټن په دې نظر دی چې نسی تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی سي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی اندری تامسون پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل چې مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگټن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وسي. هغې وویل له روسیې سره په پرونۍ غونډه کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د اټومي وسلو د منځني واټن ویشتونکي توغندیو د کنټرول دغه تړون د پخواني شوروي اتحاد او متحده ایالاتونو ترمنځ د ولسمشرانو ترمنځ په 1998 کال کې لاسلیک شوی دی. د میرمن تامسون دغه څرګندونې ښیي چې واشنگټن دې ته تیاری نیسي چې راتلونکې میاشت له دې تړون ووځي.
دا راته وایي چې روسیې د دې څرګندونو په وړاندې څه خبرګون ښودلی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا متحده ایالات تورنوي چې د وسلو د کنټرول د تړونونو سیستم له منځه وړي، خو وایي چې مسکو هڅه کوي چې آی این اف دغه تړون وساتي. لاوروف د جنوري په 14مه په خپل کلني کنفرانس کې په تکرار د امریکا دا کار داسې مهال وغند چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. لاوروف ویلي چې د واشنگټن یو اړخیز اقدامات چې هدف یې د هغو ډیرو مهمو نړیوالو ابزارو تخریب دی چې ستراتیژیک ثبات راوستلی سي خوشبینانه نه دي. نوموړی دا وکړه چې دا هدف د جنیوا په غونډه کې ډیر واضح و او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتو د روسیې له خوا دغه میزایل په اړه وضاحت له پامه وغورځوي چې د آی این اف تړون سره په خلاف کې بلل کېږي. البته دا باید ووایم چې د آی این اف په نوم دغه تړون چې په 1998 کال کې متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی، دواړه هیوادونه له دې منع کوي چې له 1500 کیلومتر څخه تر 15500 کیلومتر واټن ویشتون کې تغ بالستیک توغندی نه تولید نه زیرمه او نه هم پراختیا ورکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و مننه ترې کوو چې خبرې کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړی چې د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو هڅه کوي. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت یې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي حکومت دې له ژمنو راووزي او عملاً دې په دغه سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي چې په دواړو ولایتونو کې د داعش ډله له منځه ولاړ شي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش تر اوسه د دې ولایت په لرې پرتو سیمو او درو کې فعال دی چې له امله یې خلک خپلو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
که اڅم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استاد د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي، خو یې په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالیو اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې ډېر منطقو ته خپل درو ته داخو درید د غرون درید چې خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید دی.
د پوینا د داعش له ویرې ډېر خلک خپلو کلو لري دي او د څو کلونو رئیس خپلو میلو ته ندیستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزوري شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتي ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید یې پاړه وایي
په هلمند کې په زابل کې په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه یوړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان د کړې ولې د پراخو عملیاتو ځانګړو عملیاتو هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د هلمند دولتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي سطحه راکمه شوې. د هلمند د خزو د چارو د ریاست مسؤلین وایي د تاوتریخوالي د کچې د کمیدلو سره جوخت دوی ته د ستونزو د حل په خاطر د خزو مراجعه هم ډېره شوې، خو د خزو د حقوقو فعالان دا خبره نه مني. وایي د لرې پرتو سیمو خزینه د خپلو حقوقو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نشي کولی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې واورو.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزیز که هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینه وو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالی کم سوی دی، دوی ته د هغو ښځو مراجعه ډېره سوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایا راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته یې مراجعه کړې وه د کال په د روبې په اخر کې. خو فعلا دوه څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دوه څلوېښت بخششتی دا قضایه رسیدلی دی چه اکثر قضایه دا هغه خشونتون چخه دی چه پا کورانه که دا بیکاری لواجه چخه، دا اقتصاد دا زوف دا واجه چخه محل و تکول دی پر خوندو بانده.
کمری نزی دو غدوسیو دا کیکش می روحو مونوائه چه دا دوی لخواه عدلی و قضایی داروت سپارل سوی دی. د هلمند ښځو د ریاست مشر په داسې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو دعوه کوي چې ولس کاله کېږي چې د نامنیو په اور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د ښځو د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د ښځو د حقوقو مدافعین او فعالان د ښځو د رئیسې کمرې نیازۍ د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته وویل لرې پرتې سیمې نام نه دي او ښځې د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه نسي کولای. نجيبه فایز او حسنه احساس وایي د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلي ادارې فعالیت نه لري، ځکه نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډېر دی. مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، نو هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د مېرمنو په وړاندې هغه ستونزې مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره اچو، خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لیرو پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په هغو ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه وو لخوا نه، بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولای سي د ستونزه هوار کړی. امید لاستای د ازادي رادیو هلمن
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوري الیاس دایو چې له هلمن څخه د خزو پوراندی د تاو تریخوال